رادیو سلیروي ساته خبرونه زموږ په پانه هم واورې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه کې مو امید زهیر مل هر کله کو په افغانستان کې د پرونی خونړیو سیلابونو وروسته د افغانستان د نجونو ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکس پاڼه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو ښځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو کو دلمرنه یو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه پکې لک تر لګه 50 تنه مړ شوی او لزګونه نور ټپیان دي. په بلخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبلا وخت خلای ورسې ارقام نه دي معلوم شوی. په زابل کې د طالبانو سیمایي چارواکي وايي په شهر صفا ولسوالۍ کې د زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او 50 نور یې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قمندانۍ پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمې او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي دي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تیره حمل میاشت کې وویل تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مینو نو چاود مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر 1300 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې زیاته شوې چې د ماینونو د چاودونو په سلو کې شپږ اتیا ماشومان دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترای ورکړه چې تر هیده عربي هیوادونو او فلسطینیانو له خوا وړاندې شوی وو. پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو دریا وصل سرور نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلی یو سل درې نوي غړو د یو سل درې سلوي خو مثبتو نه مخالف او 25 ممتنو رایو پور کولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره عربي دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیل یې مخه نیولې وه. او واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو به په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي خو په عین حال کې دا څرګندوي چې اوکراین به د روسیې هر ډول نوې حملې په شا وتنبوي او شانډې به یې کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به په راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې د عمده بریا اټکل نشي کولی. کربي وویل د وخت په تېرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. د ښاغلي کربي له څرګندونو 100 ساعته مخکې روسي ځواکونو هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف سیمه کې یوه نوې جبهه پرانیزي. کیف وویل چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړې ده. کومواد چې ازادي راډیو واوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه یوازې بغلان کې د 500 تنو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ زرو راځي په کور دننه د خلکو له نظره او په نړیواله کچه ارزښت
دیو تر اوسه پورې د دنیا یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
په افغانستان کې خوارزواکي د خوړو نړیوال پروګرام وایي 3 میلیونه ماشومان خوارزواکي دي خو دوی له هر دریو یوازې یو سره مرسته کولی شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو بخیر. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راوتلي او سیلابونو لزګونه کسان مړ کړي او لزګونه نور ټپیان شوي دي. په دې مرګ ژوبل کې تر ټولو ډیر شمیر په بغلان ولایت کې دی. هلته طالب چارواکو تر اوسه د 500 تنو د مړینې او لزګونو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل دی او دوی هم ویلي چې د مړو او ټپیانو په شمیر کې د زیاتوالي احتمال ډیر دی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر ولایتونو کې نن هم د بارانونو، تالندې او برېښنا او بادونو اټکل شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې واوري.
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لږ تر لږه 50 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلې دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزی بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړې ده.
از طرف شپخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړي چې 500 مړی تر لاسه کړي. البته دا ارقام لومړني دي، شاید شهیدان شمیر ولسی په برکی ولسوالۍ، په پلی خمری شهر او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو.
نو موري ویلې دي چې دا سیلونه لدرنو بارانونو ورسته ناڅاپه راووتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. خغلی همدرد زیاتوي چې د بیړنیو چارو مسؤل چارواکي د طالبانو د پوز او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي. پاینه حل کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمایز چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولې دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تریتم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دي. خو د څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی. خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي، چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د وری د میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې لسلو ډیر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو زر ورځې پوره شوې. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظامي سقوط کړ. خو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او یو شمېر نور برخو کې د دوی زر ورځنۍ حکومت ولې څنګه وه؟ عبدیس پوګمۍ په دې اړه یو مفصل راپور چمتو کړی چې په کلام افغانانو د بیلابیلو برخو له فعالانو سره غږېدلې ده.
زر ورځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې عام خلک یې په اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار او پلازمینې کابل دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي.
طالبان دوره کې بوشي د غریب کار یو تیر نظام کې هم د غریب کارو هر سړی خپل خولو کې ډوب دی. په دې نظام کې به دغه قراری راغلی ده رامیشترې په کار روزګار کې چیرته پوشي کنه چیرته خشي.
طالبانو په خپل وادو باندې وفا و نه کړله، مثلا پنجونو باندې خوانځي وتړل، په هنتونو نه وتړل، د کار باندې زونه پریول لګول، فقر په افغانستان کې زیات شوی ده.
طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه نیټه د ولایتونو تر سقوط وروسته کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظام او د جمهوریت شل کلنه دوره چې د امریکا په شمول د نړیوال ټولنې لملاتړ برخمن وو سقوط کړ. خو د زر ورځو په تیریدلو سره د دوی حکومت په درې مهمو سیاست، امنیت او اقتصاد او یو شمیر نورو برخو کې څه لاسته راوړنې او ستونزې درلودې. په سیاسي ډګر کې که څه هم په یو شمیر نړیوالو غونډو کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه ورکړل شوه او ځینې هیوادونو یې د تعامل په نوم استازي په سفارتونو او قونسلګریو کې ومنل، خو تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندلای. د سیاسي چارو پو او د جمهوری غوښتونکو د خوځښت مشر شاه محمود میاخیل هم دې ټکی او یو بل د په خبره مهم مورد ته اشاره کوي.
د ونه شپلی چې یو قانون په دغه زر ورځو کې جوړ کی او یا لاقلن یو حیات وته موظف کی چې اساسي قانون به سره قم جوړیږي او نو دا یو لویه برخه د ناکامۍ ده. دویمه برخه دا ده چې دی تر اوسه پورې د دنیا یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
نړیوال ټولنې ټولګډونه حکومت ترهګری سره مبارزه بشری او پزانګړي ډول د ښځو حقوقو ورکول د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه بللې دي. طالبانو لشپګم ټولګي تر پوهنتونونو نجونې له ښوونځیو منع کړي او ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار ته هم نه پرېږدي، خو دوی ادعا کوي چې حکومت یې ټولګډونه دی او د ښځو حقونه یې هم د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. هغه ادعا چې په کور دننه افغان میرمنو او هم نړیوالو ته د منلو نه ده. بلخوا که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر وایي چې سره له دې چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوې، هغه امنیت چې د پټکو خلکو یې هیله درلوده تر اوسه رامنځته شوې نه ده.
هدفی وژنه شته د خود سرانه شکنجه بندي کول او حتی وژنه شته دی. په دې برخه کې د ملګرو ملتو هغه منظم راپورونه دا ښیي چې هغه مسؤلیت چې افغانان د هغه هیله درلوده، هغه مسؤلیت لا تر اوسه رامنځته شوی نه دی.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د مخکینیو پوځیانو د نیولو، وژلو او ورکېدو ادعاوې شوې وې، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا تل دا ادعاوې رد کړې دي. د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو شتون او ګواښونه یې هم جدي ګڼي، خو طالبانو مخکې د دې ادعاوو په رد سره ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې وخت په وخت په پلازمینه او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا ډله یې هم ځپلې ده. د اقتصاد په برخه کې سره له دې چې د طالبانو حکومت د لاسته راوړنو ادعا لري او وخت په وخت تر کنټرول لاندې رسنیو کې په دې اړه د چارواکو په حواله خبرونه او راپورونه خپاره شوي، خو د اقتصادي چارو شنونکی او مخکې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد بشیر دودیالی په اړه ازادي رادیو ته وویل:
با وجود چې دا دو کال کېږي د دې نوي تغییر شته تقریبا زر ورځې پوره کېږي، او دا د اقتصاد له نظره یو فرصت و، ځکه چې جنګونه ودرېدل، حتی د سرمایه ګذاري دپاره هم د داخلي سرمایه ګذاري هم د بهرني سرمایه ګذاري دپاره چانسونه فرصتونه برابر شوي وو. خو دغه پروسه ډېره ورو روانه ده. امید ده چې موږ داسې یو اداره ولرو چې په هغې کې قوي اراده موجوده وي د ژوند د سطحې د ښه کولو دپاره او د اقتصاد د بهبود دپاره.
نړیوال بانک د غویي په درېیمه په یو راپور کې وویل چې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی او ناخالص تولید یې هم 26% کم شوی دی. د بانک زیاته کړې وه چې د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیار ښکاري او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. په راپور کې راغلی وو دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا راپور ناسم بللی وو. هڅه مو وکړه د طالبانو د زر ورځې حکومت د لاسته راوړنو او د خلکو او د چارو د شنونکو لخوا د مطرح شویو ادعاوو او ستونزو په اړه په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي مالی مرستو د کچیرا کمیدو له امله په افغانستان کې په هرو دریو خوارځواکو ماشومانو کې یوازې له یو سره مرسته کولی شي. د ډبلیو ایف پی شمیرې چې د جمعې په ورځې په خپل اکسپاند خبرې کړې ښیي چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان خوارځواکي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون نور مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای سره لدی چې په افغانستان کې 3 میلیون ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو دغه سازمان یوازې توانیږي چې له هرو 3 ماشومان څخه له یو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې د مرستو کموالی د دوی مالی سرچینې کمې کړي او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې دوامداره مالی ملاتړ خورا حیاتي رول لري. هممهاله د روغتیا نړیوال پروګرام ډبلیو ایچ او د پنځشنبې په ورځ د خوارځواکۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه د کابل په خیرخانه روغتون کې د شدید خوارځواکۍ د څانګې د جوړولو په اړه راپور خپور کړی او ویلی دی چې دغه څانګه 102 بسترونه لري چې په طبي وسایلو او تجهیزاتو سمبال دی. دغه راز د اړینو توکو زیرمه لري چې پکې درمل، روغتیایي کټونه او د شیدو چمتو کولو مجهز توکي شامل دي. په راپور کې زیاته شوې چې په تیرو 3 کلونو کې د وچکالۍ له امله وضعیت نور هم خراب شوی او د 2024 کال تر اپریل پورې 2.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په خوارځواکۍ اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. د دې سازمان په وینا د بودیجې نشټوالی په 2023 کال کې د 420 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې د 650 څخه د 5 کلونو کم عمره لرونکو ماشومان او د 240 څخه زیاتو امیدوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون 3 میلیون خلک یې اغیزمن کړي. خو هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ماشومانو درملنه نشي کولای او مرستندویه بنسټونه هم ورسره مرسته نه کوي. د کابل ښار د غازی قلعه اوسیدونکي فرشتې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تا طفل اخرم کې 1-3 سال
زما وروستۍ 2 ماشومان خوارځواکي دي. ما 3 ځله په کندوز او تخار کې کلینیکونو ته بوتله، دوی ماته 2 کارتونه راکړل. یو 3 ځلې زما مشر زوی په تخار کې مواد واخیستل، خو د کوچنی زوی لپاره مې کندوز کې مراجعه وکړه، خو له بده مرغه کارت یې را نه کړه. هیڅ سازمان مرسته نه کوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي کریمي چې د 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې 2 ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي.
لور می درینیم کله نه د اشتها نه لري او وده نه کوي، ډیر کمزوري ده. کورته سیرما کلینیک دی، د 2 اونۍ راهیسې تر درملنې لاندې و. دوی هغې ته د خوارځواکۍ مواد ورکړل، خو اوس یې د هغې کارت قید کړی او مواد نه ورکوي. هر څوک اقتصادي ستونزې لري او موږ یې هم لرو.
کریمه د ملاتړ نشټوالی، بیروزګاری او بیوزلی د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ لاملونه بولي. خود ماشوم د برخي متخصص ډاکټر عزت الله حمید هم د خوارځواکۍ د ډیروالي اصلي لامل د کورنۍ کمزوري اقتصاد ګڼي.
اګه اطفال مدره
کدمه دوه ماشومان چې خوارځواکي دی ملاتړ ونشي، خوارځواکي ماشومان بمړ شي، او کدمه دوه ملاتړ ونشي نو اولادونه به خوارځواکي وزګيږي.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا 13 اونۍ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپناه، روغتیا او خوراکي توکو، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخه کې د مرستو د بندېدو لامل شي. د یو چا په وینا، دوی په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د اړتیا وړ 3.1 میلیارد ډالر بودیجې څخه یوازې 15.8% ترلاسه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د فلسطینیانو لپاره د حقونو یو نوې پریکړه لیک ته رای ورکړه. په دې سند کې چې درایو په لوی توپیر تصویب شو، د فلسطینیانو لپاره نوې حقوق او امتیازات منل شوي. عمومی اسمبلی پر امنیت شورا هم غږ وکړ چې د دې سازمان د یو سل سلور نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومی اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې طرحې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه. عمومی اسمبلی چې یو سل درې نوي غړي لري، د یو سل درې څلوېښتو مثبتو، نهو مخالفو او پنځه ویشتو ممتنع رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره وروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده، خو اسرایلو یې مخه نیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي او له هغه وروسته امنیت شورا د وروستي تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوې دي چې د غزې جګړې، د منځني ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی د پریکړه لیک ته رایه ورکولې، د رفح د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلی پوځ او فلسطینی وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفح له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسېدل. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که دې سیمې ته نور غذایی مواد ونه رسیږي، نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفح څخه شاوخوا یو لک لس زره خلک د کلابند غزې نورو سیمو ته تښتېدلي دي، خو د اټکل له مخې یو اشاریه څلور میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفح کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د فرانت لاین په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی په یو کال باندې محکوم کړي. د دې سازمان له قوله احمد فهیم عظیمی او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړي، خو د غوښتنې د منل کېدو او د هغې د خوشې کېدو په اړه هیڅ معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د احمد فهیم عظیمی کورنۍ او خپلوان د هم وایي د طالبانو حکومت د محکمې پریکړه د دوی په غیاب کې کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فرانت لاین په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د بشري حقوقو او د زده کړو د حق غوښتلو د لارې مدافع او په افغانستان کې د غوره فکر د مرکز مشر احمد فهیم عظیمی د طالبانو د حکومت د محکمې لوري په یو کال باندې محکوم شوی دی. د سازمان په بیان کې چې د می په و مې په وی پاڼه خبر شوی، ویلي چې د طالبانو د حکومت محکمې د اپریل په لومړۍ نیټه د هغه په نشټون کې دغه پریکړه کړې چې د احمد فهیم عظیمی لخوا نه د منل شوی او د استیناف غوښتنه یې کړې ده. د سازمان د طالبانو په زندان کې د احمد فهیم عظیمی د وضعیت او د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته د هغه د پلار د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. احمد فهیم عظیمی ته یو نږدې کس وایي چې د محکمې د دې پریکړې مخکې د طالبانو د حکومت څو محکمې ځکه بې پایلې وې چې احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو له لوري لګول شوي تورونه پر ځان نه منل. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د برخلیک په اړه د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیابی وه، خو د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی او د کورنۍ د غړو په حضور کې شوې چې احمد فهیم عظیمی او همکار یې نه ده منلې. هغه دا ادعا هم کوي چې طالبانو د حکومت محکمې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د محکمې په غونډه کې د دې حکومت د استخباراتو لخوا لګول شوي تورونه ډېر اوریدل، نه هغه څه چې دوی ویل. هغه زیاته کړه
در نهایت
په ټوله کې د اپریل په لومړۍ دوی پریکړه وکړه. البته دوی خپل پریکړه په غیاب کې کړې وه، ځکه چې دوی ویل چې موږ څو غونډې ته وغوښتل او دوی خپل جرم نه مني. دوی چې موږ کومه پایله نه درلوده نو موږ باید په غیاب کې پریکړه کړې وه.
دوی په غیر حاضرۍ کې پریکړه وکړه. دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د هلکانو زموږ د کورنۍ پښتون کې خپله پریکړه وړاندې کړه.
اول اپریل د روزل خودم بچاو خانواده کړل.
هغه زیاتوي احمد فواد عظیمی اوس مدافع وکیل هم نه لري، ځکه په ابتدایي محکمه کې د هغه د ادعا له مخې هغه مدافع وکیل چې دوی د احمد فهیم عظیمی لپاره ګمارلی و حتی د خپل ماکل دوسیې ته په لاسرسي کې پاتې راغی، نو څه به یې دفاع ترې کړې وه. احمد فهیم عظیمی ته نږدې کس دا هم وایي چې د احمد فهیم عظیمی همکار صدیق الله افغان د کوچني اختر په شپه خوشې شوی دی. د د پټکو د طالبانو د حکومت دغه دوه ګونی چلند د احمد فواد عظیمی د پلار د عصبي سکتې لامل شوی چې لا هم په روغتون کې دی او روغتیایي حالات یې د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی ادعا کوي چې د بشري حقونو له مدافعینو سره د طالبانو د حکومت چلند غیر عادلانه دی.
هر اون کسی که صدای برای بلند کردن داشته و
هر قسوک چې د افغانستان د خلکو په درد پوه شوی او غږ یو چت کړی ونیول شوی، بندیان شوی او توتیرخواله سره مخ شوی او بلاخره په جبري توګه ترې اعتراف اخیستل شوی او د ضمانت په ډول د ډیرو پیسو په ورکړې سره خوشی شوی، خو بیا د حکومت تر سر لاندې وی. هغلی احمد فهیم عظیم چې د پوهنې د لارې فعال دی په همدې اساس نیول شوی دی،
بر همی اساس دستگیر شوی.
د زده کړو د برخې فعالین احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د کابل په کارتچار کې په خپل دفتر کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د ملاتړ او د افغانو نجونو د روباتیک ټیم د ملاتړ په تور چې ګواکې له دوی سره همکاري کوي چې هیواد پریږدي ونیول شول. طالبانو په رسمي توګه د احمد فهیم عظیمی د محکمې په اړه تازه څه نه دي ویلي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او نړۍ د پرمختګ د پړاوونو په درشل کې یو بل مهم ګام هم پورته کړی. هغه د چې دی ډول خطرناک سرطان د درمل لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی. په امریکا کې څېړونکي وایي د واکسین د سرطان په وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي. کوم ډول سرطان او پرمختګ تر کومې کچې دی؟ تفصیلې د اسماعیل څاروان په دې راپور کې واوري.
یوې څېړنې وښوده چې د ام آر این ای واکسین چې د سرطان ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی د مغزي تومورونو د له منځه وړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو د واکسین ازمویل کیږي او هیلشته چې د مزغو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول ګلیوبلاستوما ته د تداوی نوې لار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا پوهنتون څېړونکو د سرطان پر ضد ام آر این ای واکسین جوړ کړی چې د تومور په لمنځوړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور لمخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 9000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راوروسته د ګلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندی پاتې کیږي. د څېړونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د رواني می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خبره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنې سخت وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورته والی لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورم آباد چې ازادي رادیو اوري درنو اوریدونکو د دې خبرونې دویمه نیمای کې تاندې څنګه اونیزه خبرونه چې ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده هغه خبريږي خو د هغې خبرونې له خبراوي وړاندې د ازادي رادیو ټولې خبرونې سلیروي سات شوې دي او زموږ په رادیو به پاڼه اوریدل شي. خو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجو ډیر دقیق شوې د مهمو خبرونو لنډیز. داسه محل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله افغانان ته د مرچوب لري راپور مخبريږي. د افغانستان د نجونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له طالبانو وغوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله درامسته کیدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپل ایکس پاڼه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ترڅنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو او خوځو لګیدلې محدودیتونه لري. پم دې حال کې راپورونه وايي چې پرون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلابونو لامل لزګونه کسان مړ شوي او په ډیر شمیر نور ټپیان دي. یوازې بغلان کې د طالب چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له 50 تنو زیات مړ شوي او لزګونه نور ټپیان دي. بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ شو بلا وختي خلای وروستي ارقام نه دي معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وايي په شهر صفا ولسوالۍ کې د ویزړی مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او 50 نور ټپیان کړي. د زابل ولایت امنیه قومندانۍ پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمې وخت په اړه معلومات نه دی. خبر پاڼه کې څرګنده شوی چې په دې پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لیږدول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترای ورکړه چې تر هیدارې به هیوادونو فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی او پر امنیت شورای همغږي وکړ چې ملګرو ملتونو د یو سلسله نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړه. عمومي اسمبلی یو سل درې نوي غړو د یو سل درې څلوېښتو مثبتو نه مخالف او یو سل پنځه ممتنی رایو په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. او واشنگټن وایي تملری چې مسکو په اوکراین کې په وزي عملیاتو ته زور ورکړي خو پای نه حال کې ډاټ سرګندوي چې اوکراین ود روسي هر ډول نوې حمله په شاو تم به یو شانډي وي. امریکا د ملي امنیت شورا وایي انجن کړي پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسي به پراتون کو نیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسي دومره بریا اټکل نشي کولای. هر به ویل وخت په تیرېدو سره به د امریکا مرسته اوکراین ته د ځواک ورکړي چې 2024 کال په اوټو کې د حمله پر وړاندې ودرېږي. کورم آباد چې ازادي رادیو اوري او سم لجمن سره سم تاندې څنګه اونې ځا خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو ما زويدي رشتاري شته ویلې کاکا زويدي پلانکي رشتا ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لا خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوښي وړ پانځای وټاکي. د تاسو په نظر د کورنۍ او د کار څنګه دی اولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د موضوع ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید و چې دی به یو ښه ډاکټر شي. د ده خپل ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وی چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي یا هم دې ته ورته نور پانځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو له دې څنګه سر اصلا شوق او علاقه نوي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغه په زړه پنځي ټاکي، بیا دا چې خپل خوښ نوي یا یې پنیم کې پرېږدي او یې هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځایه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، تاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده، ته دا مټاکه دا مې انتخابوه، په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزی ته هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، امینه لري. پټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې پټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړيږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچې خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره حڅه کوي چې پانتون ته یو ډول نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چلګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوړه شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، مخته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې پراتونکو کې دوی لاغنه ګټه مرسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یو کې دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریخودل شوی، بد خاطر ورنل لري، لام دی واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پکا او سړی ته وبس خپل په خوخه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل خانه ته سب هغه نه و چې ته دا هغه رشته وای دا وای رشته ته خپل دا نه یې کنه ځاو کې نه ډبل چاپ زاغ باندې وای یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي. پر نو ورته دا هغه د ځوانان د پری دی خپل طبیعت ته پری دی کوم رشته ځاو کې ما خپل په زاغ باندې وای زاغ باندې مشکلات کې راځي 15% نه نو هغه شر ته نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب ما خپل په ګډه باندې چوي وای ازو ته وای ما چې انجینری وای بس لاغه دا زما خپل شاغ د چار چوي وای له روزانه ورته ما تکړه چې درسونه دی وای ځوانای کی دومره توجه نه درس وتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان وردی کاش کې مې دا درس ویلای وو.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان حق خپل د خوخي وړ تحصیلي رشته و نشته کړي، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسېږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکو عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و، کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یاد مکتب نه فارغ شوی وی یاد مکتب په دوران کې ډیره مشکل او چې غوښتي خپل خوخه کومه پانځي انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړل چې څنګه زه د 12م نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا و چې کزو کولای شم په هغه برخه کې چې البته زما ارزو و چې هغه د طب برخه و، په هغه کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم، نو د حقوقو پوهنځی مې خلاص کړل په موافقت سره. بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 2 کاله څه باندې 2 کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ، نو اختیار زمونږ پکې نه وو او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت او د مادي امکاناتو کمای وو، موږ نشو کولای چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط وو پیغې کې ادامه ورکړو.
بله، که درته وایي چې یو شمېر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور او پلار دغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پانځای وایې که دغه خوښه یې که نه یې خوښه، اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغه برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خاله کې مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا و چې کېدای شي فاميلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پانځي یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل پیغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا بل سره وونه. بیا هم یعنی یو تعداد فاميلونو د خپل اولادونو لپاره مخکې له مخکې نه پانځي انتخابولو به ولې زه فکر کوم دا ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تپلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ لپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو لپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وایي چې دای په پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدای چې د تحصیل رشته یې په سر نه وي په ډیر سختۍ سره یې مخکې بیایي. لن موري سره مو مرکه کړي په ګډه سره وګورو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی ما چې یو شمېر ځوانان چې د خپل خوښي په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د بل غړي د ورور په خوښي او پنځه ویلې ده او دا تر پای رسولې ده، ورسته کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بی علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پریښودو د تحصیل شوی دی. دغه وقت ډیر مالی دلی دی. زه دا سوایم چې ځوانان پریښودل شي خپل خوښي پانځي ته او خپل خوښه پانځي انتخاب کړي د دې رتونکې ډیر ښه غړم. دوه ژوندۍ مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغه ته مې چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده، زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یم خبر، ما ته وی چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړم، مو ته نری ویلی وا وای چې دا د دې وظیفه سره ډیر خسته او ما ځکه دا مخبل نه خو کړی دا بلچا زه هڅول او ما یو بلچا په ما فشار وسته او چې ته دا پنځه انتخاب کا او بل اخره ته به د حیوانات ډاکټر وې. نو بل اخره وی چې دا یو تقریبا 3 کاله عمر یې ده وای چې ما دا 2 کاله د مخه حقوق اول وسل او اوس مې په سی وی کې غټوله تجربه لري کړې ده، یوازې د حقوق او سیاسي علوم د لیسانس په توګه دا اوس د ماین په برخه کې او دفتر کې کار کوي، د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالب درته وکم د ما مشر زوی د طب محصل دی، نو د ده خپل ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و، چون د ما علاقه د طب سره ډیره وه او د موري هم وه، نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په لسم سیمستر کې دی، نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وې، نه مې د طب سره علاقه دا خزه د تاسو د مور او د پلار په خوخه ده د پانځي وایمه نو زه د دې وضعیت چې ګورم یعنی خوشاله نه دی په دې بخش کې چې دای د اوس فلن زده کړی کوي نو دا غسه وخت د مو په ژوند کې مولې دل یو زو سره مخ شو وایمه او دا شته د مو په تور نه کې
بله سره لدې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مزده کړی کړی کدارت وایي چې ولی موزوی دې ته مجبوره کړی چې هغه تب وایي او بلک عموما د نورو کورنیو پاک خبرې راته وکړي ولی مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډیره مهمه برخه ده
بله متاسفانه د شرایط فرق کوي څه موده وړاندې یا په اصطلاح څو کاله وړاندې پنځه کاله وړاندې کله چې د ماده مشر زوی د دولسم نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلاً لګیا یم استاد یم زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د په زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نه شي د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي
بله ډېره زیاته مننه اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي یو موضوع خو دا رقم سوی دی چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پنځه انتخاب کې اوس همغه پنځه کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي دوی خپل څه وکړي
هغه ځوانانو ته چې دی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته نه دی انتخاب کړي ټولو ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا خپل د دې جوګه شي او دوی خپل توانایي باید دلته وښیي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته یې ووایي او خپله دلخوا پوهنځی انتخاب کړي دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پوهنځی ته همغه بوایي د موږ یو ډېر با استعداده یو خپلوان هم دی چې ماشاءالله زدهکړه انجینر دی دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ خپل دلخوا پوهنځی چې انجینري و هغې ته کامیاب نه شو پنځم ځل کامیاب شو نګرار پوهنتون انجینري نه فارغ شو ماشاءالله اوس تکړه انجینر دی یو تکړه با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی یو ډېر نیک سړی دی
هغو ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی مګر اوس په همغه پوهنځي کې دي د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي
هغه ځوانانو ته چې خپله یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او د اوس فلحاله محصل دی غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه دغه انتخاب کړي ده نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړي او همغه رشته بشپړه کړي که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځی ولوستلې داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخو کلونو ته نو کولی شي بله رشته هم ووایي ن نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ډېر ضرورت لري. او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی. نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي. او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چې مجبور کړی ما هر څه چې شوي دي، دوی باید د دو فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولروغو کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښې او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یو انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندی قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخواه پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو. نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغو فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي. یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ووم، زه تکړه ډاکټر ووم، زه تکړه اقتصاددان ووم، زه تکړه قاضي ووم، زه تکړه معلم ووم، زه تکړه سایکولوژیست ووم، څه شی باید ووم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
سهار قیمه غرم پلاو ما خام خوروالره ته څه پرواله پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګالره ته څه پرواله سهار قیمه غرم پلاو ما خام خوروالره ته څه پرواله پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګالره ته څه پرواله Thank you. د خورانو نه رشوت واخستو د پیغلو نجونو نه د پت واخستو په زور او جبر د حرمت واخستو پرون د نو سترنج نن ټویټال رے تڅ پروال رے پرون د نو سترنج نن ټویټال رے تڅ پروال رے سهار قیما غرما پلاو ما خام خوروال رے تڅ پروال رے پنځه منزل د بلډنګ شخصي والګال رے تڅ پروال رے د اوبو پر ځان شراب نوشله ور سره چوپان کباب نوشله د خلکو ویني او خناب نوشله هر مازی ګرد شار نو چکر هوا لره ته څه پروا لره ہر مازی کرد شار نو چکر حوال رے تچ پروال رے سہار قیما غرما پلاو ما خام خوروال رے تچ پروال رے پنز منزل دی بلڈنگ شخصی والگال رے تچ پروال رے وطن خلکو جڑا تا گورا خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چا پروال رے خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چا پروال رے سہار قیماق غرم پلا ما خام خوروال رے تا چا پروال رے پنځه منزل د بلډنګ شخصي والګال رے تڅ پروال پنځه منزل د بلډنګ شخصي والګال رے تڅ پروال
Thank you.
خلق دا بل گاراج کش پی تیروه لوجی او تن دی سری غرمی تیروه دا جوان سڑی او ام تاو دی تیروه والا بچانی کچالو پوسی جڑا لره تا چا پروالره